درنو اوریدونکو السلام علیکم اتو بجې شوې د اصلي رادیو ای بل خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د هند صدر اعظم نریندر مودی د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار ونه خستل شي.
د ملګرو ملتو د نفوس ته ادارې مشره په افغانستان کې د لوږې د خطر خبرداری ورکوي. د اوروزګان اوسیدونکو وایي اوس چې جګړه ختمه شوې باید ماینونه پاک شي. په کابل کې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او ځینې له هیواده د وتلو له کبله
موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کړو. ماش نشته، کاروبار نشته.
په خوست کې ناروغان وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته غدي منظم دي ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي، خو هغه نه لري.
لومړی مور ابولم د دې سات خبرونو ته طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسي پریکړې هرکلی وکړ. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لیرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ورستی اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره یو شمیر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنوی ته په یو استولی اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت ورستی اقدام چې لمخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو بانک نو ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هر کله کوي. په اعلامیه کې د غراز هله شودل شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغانولو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحده ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشری مرستې وکړي او د بشری مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت د غرض ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لري کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیدیار کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې ترڅنګ په یو خبري غونډه کې خبري کولې د غرض وویل د تر اوسه له هیڅ نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لري شي. روسیا د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لری کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایتالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پریږدي چې زده کړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په چیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی و وویل باید فشارونه ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعار یې و هغوی باید پرې نشتو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لارې کې پرې نه شودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوت نه شو پاتې کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو دي کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شوی په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت وو. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستای غوړه کړی. میرمن مرکل چې لشپاړو سو کلونو راهیسې د جرمنی صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند مشر ارمن لاشت بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې سبا دوام وکړي باید ارمن لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر 6 میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډیر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین باندې رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره کمونستان دي تنظیم شوې وه. خبرونه موله اوسادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولې د اوسادي رادیو ویب پاڼه وګورئ osadiradio.com زموږ ته ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوشي د سمدستي خطر خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې د غلوشه تر ډیره پر شزو او انجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وای اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوګي له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې خپل دفتر له فرانس پرېس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغه وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به له سمدستي لوګي سره مخامخ شي. کانیم دغه راز ویل چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوې وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیرې بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکو چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکې دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهي صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانی موویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په محل د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم ګبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. ګبریسوس هم په دې هېواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواد ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
په راپور کې مو د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق د اجرایوي مشر ناتالیا کانیم خبرداري واورید چې وای په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر موجود دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلي یا وزي د خپلو کورونو وسایل پلوري. ځینو یې آزادي راډیو ته ویلي د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره اړ شوي چې د خپل کور وسایل وپلوري، خو ځینې نور یې بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستانه ووزي. کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
قابل ته د طالبانو تر راتګ وروسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي توکي دلته د پلور لپاره راوړي. د کابل ښار ځینې اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل د لوږې او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیه پلوري. فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړی دي. دا وایي دا کار له مجبوریته کوي.
ورجان موږ د کور لوازم درته راوړی و خو نه خرڅیږي، څوک نه اخلي. کله چې اخلي هغه جلاباند یا هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي، ارزان قیمت کې اخلي. موږ مجبور یو چې د کور سامانونه خرڅ کو، ټول شای پیسې چې و مخې هغه خرڅو، هغه مصرف شو، پیسې مېسي نه لرو. د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي. نو ماش نشه، کاروبار نشته، د کور شیان مجبور یو چې خرڅ کو چې یو شای کور ته وسو خوریدلو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیرای دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولای سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري.
طالبانو دیر اتاک سره نو ډیر زیات شوی دی چې ښه بېلګه زه کولی شم ووایم چې د حضوري چمن شاوخوا چې روزانه پکې دکانونه حتی جوړېږي، نو شاوخوا پیاده روونه ټول ډک دي. نو ټول خلک چې خپل د کور وسایل هلته راوړي په دې یو ارزانه بیه باندې خرڅوي.
په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول، ډیری افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه کوي. له دې ډلې غلام قادر آزادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو لرا تک مخ کې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې ووز په ورځ کې له 500 تر 100 افغانۍ ګټلای سي. هڅه موکړه د دولتي کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري پاړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسولینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
د آزادی رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د هند صدر اعظم بای نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن در مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانخلي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی وای د افغانستان له بیثباتی باید هیڅ یو هیواد ځان په ګټه کار وانخلي. خغلی مودی دغه څرګندونې پرون شنبې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړي.
دی مسئلے یقینی کول کاملاً حیاتی دی چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودی تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان دغه راز پر خپل سیال هند هم سخته انتقاد وکړ او د هند حکومت تورن کړ چې د ده په وینا د مسلمانانو پر ضد تروریزم یوه لړۍ مخته وړي. عمران خان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د همکاري په اړه وویل چې که نړیوال طالبانو ته ځینې امتیازات ورکړي او له هغوی سره خبرو ته کښېني او تشویق یې کړي نو به رامنځته کېدونکی حالت د ټولو په ګټه وي. د پاکستان صدر اعظم دغه راز ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو په خاطر باید د دې هیواد اوسنی حکومت پیاوړی شي او ثبات عمومي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ډیرو هیوادونو ویلي چې د طالبانو د کړو وړو په اساس به پرېکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم واوري چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جمعات د خطیب په باب لیکنه خبره کړې. هغه جمعات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنه کې راغلي طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جمعات کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جمعه چې څنګ ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصره شاهد و چی د جمعه پنګړ کې د نننه افراطي وسلوالو دی وی اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لښته لږه سل کسان وجل سی وو. تر هغه وروسته د جمعه خطیب مولانا عبدالعزیز په څو جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. د غاتی 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دای محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار وو. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم روسه له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوست په خپل لیکنې کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډلې کې تشکیل سو چې د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپل پرونی غنډه کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستاني چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لنړی غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلی د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د څلور اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وشوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي، خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د اورزګان ولایت وسیدونکو له وسلوالو طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاشي چې دوی د جګړو په وخت د افغان امنیتي ځواکونو لپاره شخ کړو. دوی وایي اوس هم ډېری داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاتې دي او دوی له کبله لخپلو سیمو څخه بي ځای شوې دي. نور حال پرې راپور کې
د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بي ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وايي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې وسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشتوران دي هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړي پشي او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو او د کور چې مخ کې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې کوټه کول سي جو دوارې په شهر باندې د لاس ور کړی او څنګه مدار شه باید مر سره کومه کوي چې د کار بس ګر بس مې نه معنی یو دا مېن نه ودا شه باید وخیج.
دا یوازې عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاودون ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستې دي، خو د شوزا او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. دغه ماینونو ډیره برخه په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپل کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینې ژوند لاس ور کړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د خلګو د استونز مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامی مسولینو سره شریک کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوی امنیت کمانډان ملا عبد الله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوی ماینونه بیرته شانډ کړي.
او رښتیا هم په کمربندی جنگی سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي لپاره هر هغه څه کوي دښمن پاغه باندې وظیفې مینونه ام شخ کړي چونکی ټول سیمه د اسلامي امارت لاس ته ولیدل د خلکو د ستونزې د حل لپاره موږ بندوبست نیولې ده. موږ د مینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو سیمینونه لاغه ځوکه قوت په سي طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم د غډول راپورونه ورکول کیږي چې خلګې د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې د غستون ځای حل کړي.
د خوست په ولایتي روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکو شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته نه پوره معاینه کیږي او نه پکې ناروغان ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکونکي دا هم وایي چې له 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستي.
سره لدې چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرون کی وای پروختون کی درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیره لابراتوري معاینات هم دروختون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرون کو په وینا دوی بي واسطه دی او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شبخانه ستره د دومره باید تداوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي ګیز دلته یو سړي جمع را تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه دلته تداوی په کوم په دغه کې شبخانه کې دوی دی بیا نه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه. داس خلک شته چې دوی ګاډو ډېری په مینه لري. مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چینه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
د صد ډېر ضعیف دی چې دولارو غلی بیا دغه اقتصاد صد زای پیسې سره مخمخ شولې چې کیم سیرونه دي دا ټول په پیسې خولې بل غاچ دي ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشک خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وي په خپل تمره سوي غاټستینا وکړ چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ په خري.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی ملامت شي څه په واس کې نشته.
نو نه خپای چې میګی د شپخانه نه دویشته نه غشتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وشه ډاکټرونه اجازه نه کړم چې میته ورورسي چې کومه په نووي شپخانه ته دوایې ورورسي.
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړي. د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري.
پرسنل باید مختزيات شي په سره ول چې لازمه ده په خپل ډول مرزان ته خدمات نه شوړندې کولای. طبي ټکنالوژي ترمیم ته به هیڅ زیات ضرورت ده. دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي. د امبولانسو چې دی د موږ په خوست ولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري.
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خو واي ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډیره ستونزې هواري شي.
وطن پرمان گرانے جبالو